Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازلی رادیو خبرونه له دې شیبه پیل شوې. نن یک شنبه د مریض دیار لسوه ونیوی د دلوی یا سلواقی تور لسمه او د میلادی 2019 د فبروری 3مه. د ولسی جرګې یو شمېر غړي د مسکو غونډه د سولې په تاوان ګړي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل به په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم واپري. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان ولسمشر وایي داسې سوله به راځي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو رول پکې څرګند وي. په کابل کې د روسیې سفارت وایي د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه د دغه هیواد د حکومت په بلنه نه جوړی شي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړی په لورلای کې وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د سوله به راځي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو رول به پکې څرګند وي. ولسمشر غنی د خبري پرون شنبه د ځانګړو عملیاتو د قولي اردو دریو منصبدارانو ته د میډالونو د ورکولو په مناسبت په یو غونډه کې وکړه. ولسمشر وویل امنیتي او دفاعي ځواکونو د سلګونو نسلونو لپاره مبارزه کوي. د ارګ د خبر پاڼې له مخې د دې قولي اردو ځواکونو په ورستیو کې 8 تنه ملکي افغانان چې د غزنی د آبن ولسوالۍ د المار په کلي کې وسلوالو طالبانو نیولي وو خوشي کړی دي. په کابل کې د روسي سفارت په یو خبر پانه کې ویلي چې په مسکو کې د افغانستان د حکومت د وسلوالو او سیاسي مخالفانو غونډه د روسیې د حکومت په بلنه نه جوړیږي. د روسي سفارت وایي چې دا غونډه په روسیه کې د یو شمېر میشتو افغانانو په نوښت جوړیږي او د روسیې حکومت په حقیقت کې هیڅ راز رول نه لري. په کابل کې د روسیې د سفارت په خبر پانه کې هم دا راز ویل شوی چې په دې غونډه کې به د روسیې د حکومت او دولت هیڅ چارواکی او نه هم د بل هیواد کوم استازی ګډون وکړي. پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی صبغت الله احمدی ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان حکومت په دې ډول غونډو کې ګډون نه کوي ځکه چې د سولې له بهیر سره مرسته نه کوي. په ننګرهار کې د شنوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشران وایي له طالبانو سره د سولې داسې موافقه غواړي چې نظام او ملي ګټو ته تاوان پیښ نه کړي. هغوی پرون په یوه غونډه کې وویل د سولې د خبرو د پیل لپاره ځینې داسې غوښتنې شوي چې دوی یې د افغانستان له ملي ګټو سره برابرې نه ګڼي. د غونډې یوه ګډونوال ازادي راډیو ته وویل
خلق دا سی سول نه غوړي چې پاغه کې به شرمې سول نه غوړي چې پاغه کې زمون شرم وشي او زمون چې د نظام پکې ختم شي موږ دا سول هیڅ کله نه غواړو.
د شنوارو مشان وویل هغه راپورونه چې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو او د امنیتي ځواکونو د راتلونکو په اړه خبرې شي د ملي ګټو خلاف دي. د سریپل ولایت د ګوسفندی ولسوالۍ مرستیال طاهر عزیزی وغوښتل شو. د سریپل د والی ویان زبی ولا امانی د پیښې پړه پر وسلوالو طالبانو اچولې ده. امانی وایي هغه ماښام تر لمانځه وروسته خپل کور ته روانو طالبانو حمله ور باندې کړې او وژلې ده. د پیښې د ګوسفندی ولسوالۍ په قل قله سیمه کې شوې ده. کامیر هوای شرکت تر یو کال ځنډ وروسته بامیان ته پروازونه پیل کړل. د دې شرکت عملیاتي مرستیال کپتان عزیز پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل دی وایي موږ بامیان ته لومړی پرواز وکړ، امتحاني پرواز و، زموږ بل البته د غور مرکز چخچران ته وي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی محمد ابراهیم لونی چې په ارمان لونی مشهور و پرون ماښام د پاکستان د پولیسو په حمله کې ووژل شو. ارمان لونی پرون شنبه د بلوچستان په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو څلور روزنی پرلت ته ورغلی و. د ارمان ملګرو ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو تر پرلت وروسته لار ورته نیولې وه. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې اوري. د ترکیه امنیتي ځواکونو په استانبول کې د امریکا پر کنسولګری د وسلوالي حملې په تور چې څلور کاله مخکې شوې وه یوه ښځه نیولې ده. د راپورونو پر اساس نیول شوې مشکوکه ښځه خدیجه کلیج نومیږي او په ترکیه کې د یوې کیڼ اړخي وسلوالې ډلې چې د خلکو د ازادۍ انقلابي جبهه بلل کیږي غړیتوب لري. د امریکا او ترکیې حکومتونه دا تروریستي ډله بولي. د جرمنی پولیس وایي چې په شټوتګارت ښار کې اتل لکه کسانو اعتراض پیل کړی او پر زړو ډیزلي موټرو د بندیز مخالفت کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د شټوتګارت د پولیسو په قول ویلي چې د جمعې له ورځې په دې ښار کې د زړو ډیزلي موټرو پر تګ راتګ بندیز لګولی دی. د دې بندیز هدف د هوا د ککړتیا مخنیوی دی. د بندیز مخالفان وایي چې د نویو موټرو د اخیستلو توان نه لري. او په بوسنیا کې چارواکي وایي چې د پناغښتونکو د ساتنې په یو مرکز کې اخوډب شوی او یو لستن نیول شوی دی. د بوسنیا پولیسو ویلي چې په نیول شوو کسانو کې اته تنه د افغانستان، یو د پاکستان او دوه د هندوستان دي. د بوسنیا پولیسو پرون وویل چې په دې پیښه کې اته تنه مهاجرین ژوبل شوي دي. تاسو ته موږ غوښتل ازادي راډیو اوري. د ولسی جرګې ځینې غړي د مسکو غونډه د افغانستان د سولې لپاره ګټور نه بولي. د شینوارو قومي مشان د سولې ملاتړ کوي خو وايي
خلک بشرمې سولې نه غواړي چې باغې کې موږ د ملي اردو د منحل وختنه کوي. د ملي اردو د منحل شي، عسكر د منحل شي.
د اورسکان کندهار د لارې مسافر او موټر چلون کې وايي
د غلنې موټر وان در بند د طالبان خبرو کړی دي. مشته خو نه ځان دغه دی دغه ګرد موټروانان دي چې قسم ورته کشي دي د لس ورځو وړه ولاکه لري.
د ترانسپورت وزارت وایي د لاجوردو په لار تللې لارې به هیواد ته ډکې راشي.
اخونه موټرو حرکت کړی دا او کېدی شي ان شاء الله په درې ورځو کې د کاروان دې ته هرات ته رسیږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مهم مشر د وژل کېدو او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي په دې باور دي چې د مسکو غونډه په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته نشي کولای. د دې کمیسیون ځینې غړي حتی دا غونډه د سولې لپاره په تاوان بولي. ټاکل شوی چې د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د افغانستان یو شمیر سیاسي مشران او د طالبانو استازي په مسکو کې راغونډ شي او د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې وغړي رحیمه جامی باور څرګندوي چې روسیه غواړي د سولې لپاره د امریکا هڅې لستوندو سره مخامخ کړي. رحیمه جامی د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون غړې ده. هغه د شنبې په ماښام له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دا مسله د واشنگتن او مسکو په خوانو یو رقابتونو ته ورګرځي. دا وای د روسیې دولت له خپل ټول قدرت سره هڅه کوي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د پخوانی شوروي د قواو په څیر ماته وخوري. روسان غواړي نړیوالو ته دا وایي چې که تاسو لري واټن په افغانستان کې سیاسي او پوځي حضور لري، موږ چې افغانستان ته نږدې یو پر طالبانو زیات اغیز لرو. کله چې طالبان له خلیلزاد سره وژغېدل او د سولې لپاره پر یو شمېر مسلو موافقه هم وشوه، نو څه اړتیا وه چې ځانونه یې د روسانو لمنې ته ورواچول. مسکو به د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. رپورټونه وایي چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د بلخ د پخواني والی عطا محمد نور په ګډون یو شمېر پیژندل شوي سیاستوال په دې غونډه کې ګډون کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی یو لوی پلاوی د مسکو په غونډه کې ګډون کوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی ازادي راډیو ته د شنبې په ورځ ویلي چې د مسکو غونډه له سولې سره مرسته نشي کولای او دوی نه ورځي. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون بل غړی محمد داوود کلکانی ازادي راډیو ته وویل چې که حکومتونه په داسې غونډو کې ګډون ونه کړي ډیر اغیز نشي لرلای. شغلی کلکانی وایي مسکو غواړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې رول ولري، خو که دا غونډې دولت محوره وي په دې معنی چې دولتونه ګډون پکې وکړي ګټوري پایلې درلودلی شي. په واشنگتن کې د وډرو ولسن په تحقیقاتي مرکز کې د افغانستان او پاکستان د چارو څارونکو مایکل کوګلمن پرون د مسکو د غونډې په اړه پر ټوئیټر لیکلی رپورټونه دا وایي چې روسیه له طالبانو او یو شمېر افغان سیاستوالو سره چې د جمهور رئیس غنی رقیبان دي ګوري کچېری تایید شي له طالبانو سره د خبرو لپاره هغو هڅو ته چې امریکا پیل کړي ستونزې زیاتولی شي. کوګلمن لیکلی مسکو شایل طالبانو وغواړي چې په افغانستان کې د پوځي اډو لپاره د امریکا غوښتنه رد کړي چې د کوګلمن په لیکنه مسکو په زغرده د دې امکان سره مخالفت لري.
په خبرونو کې مو واوریدل چې په کابل کې د روسیې سفارت په یو خبر پانه کې ویلي چې په مسکو کې د افغانستان د حکومت د وسلوالو او سیاسي مخالفانو غونډه د روسیې د حکومت په بلنه نه جوړی شي. لبلی خو د شنوارو شپږو ولسوالیو قومي مشانو د سولې د پروسې ملاتړ اعلان کړ، خو ټینګار یې وکړ چې هغه سولې غواړي چې د نظام ملي ګټې او ارزښتونه پکې خوندي وي. د دې موضوع په اړه د شاه محمود شنواري راپور واوري.
د شنوارو شپږو ولسوالیو قومي مشانو د نظام او ملي ګټو په خوندي ساتلو سره د سولې پروسې ملاتړ اعلان کړ او په خبره یې هغه سولې غواړي چې نظام او ملي ګټې پکې خوندي وي. د شمې پورز د دې غونډې یو شمېر برخوال وویل چې د سولې مذاکراتو کې داسې غوښتنې مطرح شوې چې هغه د نظام او ملي ګټو خلاف دي. دوی وایي ولس د سولې تګه دی، اما داسې سولې چې په هغه کې د پاکستان او ایران ګټې نه بلکې د افغانستان ملي ګټې په نظر کې ونیول شي.
چې پاکستان غواړي، پاکستان داسې غوښتنې لري چې په هغه کې زمونږ نظام ته صدمه رسېږي، ایران داسې غوښتنې لري چې هغه کې زمونږ نظام ته صدمه رسېږي. موقت حکومت غوښتنه کا همدارنګه د ملي اردو د منحل غوښتنه کوي، د ملي اردو د منحل شي، عسکر د منحل شي او حکومت چې دی موقت حکومت ته جوړ شي. خلک داسې سوله نه غواړي چې په هغه کې بشرمي سوله نه غواړي چې په هغه کې زمونږ شرم وشي او زمونږ چې دی نظام پکې ختم شي. مونږ دا سوله هیڅکله نه غواړو. مونږ داسې سوله غواړو چې ټول خلک په یو ټغر باندې سره راټول شي، ټول اړخونه راضي وي، نه داسې سوله چې په هغه کې زمونږ نظام ړنګ شي او موقت حکومت پکې جوړ شي. مونږ د موقت حکومت خلاف یو
چې د خپل دا 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 موجوده نظام نه دفاع وکړو، د خپل ملي ګټو نه دفاع وکړو. دې ته ونه ګورو چې را داسما ونه شو، دا د دې ونه شو نه. ملي ګټه زمونږ د ټولو شتمنۍ او ګټه ده. مونږ د خپل نظام نه بچ دفاع وکړو.
د غونډې برخوالو په ګډه یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې په هغه کې د سولې او امن غوښتنه شوې و.
مونږ د شنواری کو علماء کرام، قومي مشران، ځوانان او ټول اقشار د سولې د خبرو د روان بهیر څخه په کلک ملاتړ کوو او هر ډول قربانۍ ته پکې ژمن یو. هیله ده چې په دې سولې کې اسلامي او افغاني اصول او ارزښتونه په نظر کې ونیول شي.
د شنوارو قومي مشرانو په خبره د جګړې ترخې څکلي نو ځکه ولس د سولې غوښتنه کوي او ټینګار یې دا دی چې د هیواد ملي ګټې او د اوسني نظام لاسته راوړنې پکې خوندي وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یورو ایشیا ریویو خبرونې پرون د افغانستان د سولې پروسې په اړه یو مفصله لیکنه خبره کړې ده. د مقالې په پیل کې راغلي که څه هم په 2019 میلادي کال کې ظاهرا د افغانستان د باثباته او خوندي راتلونکي برخلیک معلوم نه دی، خو د امریکا لخوا د سولې په پروسه کې د طالبانو شاملولو او هغوی ته د مشروعیت ورکولو هڅې دا برخلیک له خطر سره مخامخ کړی دی. د لیکوال په باور د افغانستان راتلونکی په دریو اړخونو د امریکا د متحده ایالاتونو، د پاکستان د پوځ او د طالبانو ترمنځ نه خلاصه کیږي، بلکې دا مسأله نور سیمه ایز او نړیوال اړخونه هم لري چې امریکا ورڅخه انکار نه سي کولای. د یورو ایشیا ریویو د لیکنې په یو برخه کې راغلي د افغانانو اکثریت نه غواړي چې د افغانستان راتلونکی د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا افغان طالبانو ته وسپارل سي. د لیکنې په حواله داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالاتونو په 13 جنوري میاشت کې په بیړه هڅه وکړه افغان طالبان په افغانستان کې د اوربند موافقې ته وهڅوي او د سولې داسې تړون لاسلیک سي چې نه اجرا کیدونکي او مبهم تضمینونه یې درلودل. په لیکنې کې راغلي په داسې حال کې چې امریکایي هیات په دوحه کې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو بوخت و، هممهاله وسلولو طالبانو په بمی او تروریستي حملو سره پر کابل خپل فشار ته ادامه ورکړه. امریکایي ورسپانې نیویارک پوست هم د افغانستان د سولې پر پروسه او له افغانستان او سوریې د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو پر عواقبو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی چې د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ له دغو دوو هیوادونو د خپلو ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه، خو تیره پنجشنبه د امریکا په مشرانو جرګه کې چې جمهوریت غوښتونکي پکې اکثریت دي، د هغې لایحې په پلوي رایه ورکړل سوه چې پر اساس یې له افغانستان او سوریې د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان مخالفت سوی دی. نیویارک پوست ورځپاڼې د ولسمشر ټرمپ ټویټ ته اشاره کړې چې ویلي دي امریکا په افغانستان کې د کاله 50 میلیارد ډالر لګوي او اوس موږ افغانانو ته په کلکه ویلي چې تر 43 کلنې جګړې وروسته د سولې مذاکرې کوو. ولسمشر ټرمپ د امریکا پوځي چارواکو ته امر کړی چې په افغانستان کې د دیره 14,000 امریکایي پوځیانو شمیر نیمایي ته د راکمولو پلانونه ترتیب کړي، خو ځینو سیاسي څیرو اندېښنه ښولې چې په ناڅاپي ډول له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل ښایي د افغانستان پر ثبات او امن ناوړه نتیجې ولري.
د اورزګان کندهار د لوی لارې موټر چلوونکي وایي وسلوالو طالبانو خبرداری ورکړی چې د اورزګان کندهار ترمنځ پر لوی لاره تګ راتګ ونه کړي. دوی وایي کاروبار په ټپه درېدلی دی. په ورته وخت کې د دې لارې پر سر د دې لارې مسافر هم وایي چې بند پاتې دي او له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. له اورزګانه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
افغان امنیتی مسولینو رسنی ته خبر ورکړ چې د اورزګان او قندهار ترمنځ لوی لارې د وسلوالو طالبانو څخه پاکه کړي، خو سم دستي وسلوالو طالبانو د یادی لارې پر سر موټر چلوونکو ته د لیک پاستولو غواښ کړی چې پر یادی لارې د تاګ راتګ نه کوي. د دې لارې پر سر موټر چلوونکو ازادي راډیو ته ور چې وسلوالو طالبانو د یو لیک پاستولو سره ورته غواښ کړی چې د اورزګان او قندهار ترمنځ پر لوی لارې به د رواني میاشتې تر 16 تاریخ پورې تاګ راتګ نه کوي. دی وایله سهار رئیس لاس تر زنه ناستی او کاروبار په ټپه درېدلې دي.
ټونیس موټر راغلی دی دلته پر دغه ځای درېدلې دي. زما او چوکیدار چې دا خط دی دا ورکړی دی په خط کې دی کړی دی چې دغه لار د 12 تاریخ څخه بند ده، بیا در شپږشته مو پورې لیکلی دی پکې چې تاسو به پر دغه لار باندې نه راځئ، که چیرې رالاس بیا حق ته شکایت نه لري. زموږ څخه دا طالبانو لیکلی دی.
دغه سجن یم د دغه لین یو موټروان وزمن موټران ولاړ دي. سپاریان راسي پر تخواران ورسي در بند د طالبانو خبرو کړی دي چې پر دغه لار باندې مرزي موږ ته خو نه ځان دغه دي. دغه ګرد موټروانان دي چې قسم ورته کشي دي د لس ورځې وړه ولا کړل دي. مبارک دغه ځان دي دغه خواري ده دغه نقل حساب دي.
دغه موټر چلوونکو پر شکیل خو ژغو کړ چې خپل منځونو کې دی د سپار پټوګنه کاروي او خپل کاروبار ته دی فریدوي.
خو موږ ته دی خپل دغه ودسي خلکو ته دی خپل دی کاغه یی کاغه یی موږ چې پر لار باندې زو پر نور لار باندې دی خپل پر دغه لار باندې خپل جنگ کوي. موږ دی فریدي پر لار چې زو
چې مریضان د اوس پړو کې پر ناشته راته چې موږ کوم لار بلار بیا کې لار موږ پیدا کو چرته پر وزو هغه راته وای ته چې ول چې پر دې لار راځه کاغه طالبانو لار مینو نه راته ایستي شروع دی.
لدی سره یو شمیر هغه مسافر چې پلار کې بند پاتې دی غشتنه کوي چې لار دې ورته خلاص شي.
کله چې موږ خپل مریض در کنه هاره پر نو سره سوال موږ د چا څخه سر وټه کو د چا څخه و جوړ پر چا باندې و جوړ چا ته ورسو.
زما کار دی په کندهار کې. زه واره مچکندار لار زما یو څه مشکل لرم نو دا خو موږ ته مشکل دی. په دې کې نه دولت ته تاوان شي نه طالب ته تاوان شي.
کته هم وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي، خو موټر چلوونکو د وسلوالو طالبانو هغه لیک رسنۍ ته وشو دی کوم چې دی ورته راستولی وو. په جنوب کې د 215 تل کلي اردو مسولین بیا خبر ورکوي چې یا د لارې د وسلوالو طالبانو لښتون څخه پاکه کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدل شي. زموږ د وی پانی پته ده asajiradio.com یا asajiradio.org. د افغانستان د مالی وزارت د بیځای شویو کورنیو راستنیدونکو کډوالو امنیتي ځواکونو له کورنیو سره د مرستې لپاره د پیسو یو وچی صندوق د جوړولو پلان جوړ کړی دی. په دې اړه به هم د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې راپور او مرکې واوري. خو اوس یو بل موضوع، د لاجوردو په لار تللي افغان موټرونه له باکیفیته وارداتي موادو سره تر درې ورځو پورې بیرته افغانستان ته رسیږي. د ترانسپورت وزارت وایي د افغاني موادو له صادرولو وروسته دا کاروان له وارداتي توکو سره هیواد ته په لاره ده. د دې موضوع په اړه د یوسف خان زادران راپور واوري.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي دغه لارۍ موټرې چې په باکیفیته توکو بار دي دا وخت په اذربایجان کې دي چې ممکن تر راتلونکو دریو ورځو پورې افغانستان ته ورسیږي. د یاد وزارت مرستیال امام محمد وریماج د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کار د لاجوردو لارې څخه د دوه اړخیزې استفادې ډاډ ورکوي.
موټرو حرکت کړی ده او کېدی شي انشاءالله په دریو ورځو کې دغه کاروان بیرته هرات ته رسیږي. تقریبا هغه بده لری لرو چې لارو نه چرازی دا یو څه توپیر به ولري او په نرخ کې هم څه ګټه په پورته شي او بل جنس چې د مستقیم اروپایي هیوادونو نه اخیستل شوې دي د کیفیت د نگانم خ کیفیت مال بوارچ.
خغله وری ماچ وای دوی د نتیجې تر رسیدلې چې د لاجوردو په لار د ترکی او اروپایي مالونو واردول د پاکستان د لارې په پرتله چټک او ارزانه پریوزي. د لاجوردو لار افغانستان د ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان لارې له ترکی سره وصلوي. افغان حکومت د تیرې لندې د میاشتې په 22مه نیټه د لاجوردو تاریخي لار پرانستا او په نهو لارو موټرو کې لامدې لارې خپل توکي ترکی او اروپا ته واستول. لدې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي د لاجوردو لارې څخه دوه اړخیزه استفاده به د ترکیې او افغانستان ترمنځ سوداګري ارزانه او پراخه کړي. د یاد خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
دا به په آینده کې به انشاءالله ښه شي. مونږ د ترکیې سره تقریبا 900 میلیون ډالر په ارزښت تجارت کوو او هغه مالونه ټول اوس د ایران د لارې نه راتلل، نو په دغه خاطر باندې دا لاره لږ نږدې ده او هغه تاجرات چې په ایران دي دا غید مشکل نم خلاصي کو زمون د فار د لاره به مناسبه لاري.
د خاغلی الکوزی په خبر افغانستان ته له ترکیه تر ډیره کیمیاوي مواد، خوراکي توکي، لباس، فرنیچر، برقی سامان آلات، فرشي قالین او زین نور توکي راوړل کیږي.
ازادي راډیو تغوګونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی محمد ابراهیم لونی چې په ارمان لونی مشهور د پاکستان د پولیسو په حمله کې وژل شوی دی. ارمان لونی پرون د بلوچستان په لور لای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو د غونډې په پای کې وژل شوی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوړاندی کوي.
د ارمان لونی ملګری قیوم عثمان خیل چې د پیښې په وخت کې له هغه سره وو پرون ماشام د ازادي راډیو ته وویل
زوم ارمان نور بلز یو څکسانو دا مور روانو د په یو شاموش ته ډوډۍ خړګي وا مور حالت لاغه ځای شرار روانو روانو د کور پر خوا باندې فلاري باندې سپي ګاډیان راوستي یو دم ودرې دي سره له سپي سره ریاستي ادارې ور سره ونی په تا دا ور دی کی سره ونی لا غو سر کاغذان سره ور دل سره دی دل اول د یو مور سلا سره وا چا مور د پیو سره دا د کټ څنګه مشنوي په دا باندې سپر ور مژولي ارمان لاله وښراته په روډ باندې مورول ارمان سبدر وڅو تاسو ارمان ویل دا ارمان غای ودرې دي دا ارمان پرځبه یو شی نه راتلی ارمان جاته داله څه ختم وي.
قیوم عثمان خیل وویل چې ارمان لونی تر دې پیښې وروسته ژغونه کړ او سره له دې چې هغه روختون ته ورساو ونه توانیدل چې لمرګي وژغوري.
ورته په موټل کې واخسي چې هسپتال ورلې په هسپتال کې یو سولت نه وي پولیس سره کېدلی وو پولیس هسپتال کې ټوله بند شو د باندې ولاړو ډاکټران یې نه ویل کول موږ یې نه ویل کول چې کم کې مړ شوي لکه چې وشتې نه راوېستي دالت یې راکړي ګلوډ یې ګېټ یې خلاص کړي موږ روان شو موږ چې ورغو ارمان وفات شوی وي چې څوی وي بچا خان چوک نه مراله موږ ټوله دې تمره.
محمد ابراهیم چې په ارمان لونی مشهور وو د بلوچستان یالک د کوټي په ډیګری کالج کې د پښتو ژبې استاد وو. د هغه خور ورانګ لونی هم د پښتنو د ژغورنې غورځنګ له فعالو غړو ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په دې اړه پر ټوټر په پیغام کې لیکلي چې ارمان لونی د پاکستان د پولیسو د تشدد لامل وجل سوی دی. د پاکستان د مرکزی پارلمان غړی او د پښتون ژغورنی غورځنګ بل مشر محسن د وړ پر ټوټر دارمان لونی د قتل پر ضد پولیسو ته د سپکړی عرض یو کاپی خبره کړی ده. محسن د وړ ادعا کړی چې د عطا الرحمن ترین په نوم د پولیسو یو افسر هغه پیژندلی وهلی وژلی او بیا یې لاره بنده کړې چې د هغه ملګري ونه توانېږي چې روغتون ته یې ورسوي. د بلوچستان ایالت د لورلایی سیمې د پولیسو مشر عطا الرحمن ترین د دې پیښې په اړه له مشال راډیو سره له خبرو ډډه وکړه. د پاکستان د بشري حقونو کمیسون په یو بیان کې ویلي چې ارمان لونی حق درلود چې په سوله ییز ډول اعتراض وکړي. د کمیسون پر ټویټر په بیان کې لیکلي چې د ارمان لونی د ظالمانه قتل ځواب باید وویل شي. د پښتون ژغورنی غورځنګ پلویانو د جنوري په 9 نیټه په لورلایی کې پرلت پیل کړی و. د هغوی د پرلت هدف د پاکستان له حکومت دا غوښتنه و چې د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره اوچت ګامونه پورته کړي.
دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرچکی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي داسې سوله به راځي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو رول پکې څرګند وي. په کابل کې د روسیې سفارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په مسکو کې د افغانستان د حکومت د وسلوالو او سیاسي مخالفانو غونډه د روسیې د حکومت په بلنه نه جوړیږي. په ننګرهار کې د شینوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشران وایي له طالبانو سره د سولې داسې موافقه غواړي چې نظام او ملي ګټو ته تاوان پیش نه کړي. د سرپل ولایت د ګوسفندی ولسوالۍ مرستیال طاهر عزیزی وبښل شو. کامیر هوایی شرکت تر یو کال ځنډ وروسته بامیان ته الوتنې بیا پیل کړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی محمد ابراهیم لونی چې په ارمان لونی مشهور و پرون ماښام د پاکستان د پولیسو په حمله کې ووژل شو او د ترکیې امنیتي ځواکونو په استانبول کې د امریکا پر کنسولګرۍ د وسلوالې حملې په تور چې 4 کاله مخکې شوې وه یوه ښځه نیولې ده. تاسو زموږ شغل ازادي راډیو اوري.
دا ژوند رنگونه
لیکوالان چې کله سفر کوي نو کوم څه چالت ویني دوی لیکي او لغوس خ سفرنامه جوړوي چې دا بیا د راتلونکو لپاره ډیر زیاتې ګټورې تمامې دلی سي. نن د ژوند رنگونو کې د سفرنامو رنگ راسپړو. په دې اړه د افغانستان د علوم اکاډمۍ له مشاور څېړنوال حبیب الله رفیع سره خبرې کوو.
که تاسو د ځان پاک لر توي آیا کله مو چې سفر کړای سفرنامه چې لیکلې ده یا د نورو لیکوالانو سفرنامې کتلې دي سم داسې جالب پکې پیدا کړی دي؟
په پښتو کې لومړنی سفرنامې د خوشحال بابا دي. یو د هند کو نامه په نامه د چما چاپ کړي په نثري لیکلي په ډیر خواږه نثري لیکلي په داسې نثري لیکلي لکوش مو داستان لیکو.
تاسو چې کله سفر کوئ یو بل ملک ته یا یو بل ولایت ته لری ځای مسافر کیږي هلته څه ډیر زیات درته سخت دي کنه د مسافرۍ په شپو ورځو کې چې بیا غاړي تاسو په سفرنامه باندې مسار کوي؟
په عربي کې یوه مقوله ده وایي سفر قطعه من السقر وی سفر د دوزخ یو ټوټه ده او بل مقوله شته چې سفر وسیله زفر سفر د کامیابۍ وسیله ده. د دواړو سمي زحمتونه هم لري لیکن ډیر کامیابی هم لري سړی ډیر څه پکې ویني. نه په دې اساس د سفر خواږه او ترخه ټول په سفرنامه کې ځایېدلی شي او د نورو دپاره عبرت یوه پاڼه پاتې کیږي.
یو څوک چې نوی سفر ته مخه کوي کله چې سفرنامه لولي نو لاره ورته خلاصیږي؟
لاره ورته خلاصی. یو لیکوال چې غواړي سفرنامه ولیکي هغه پخوانی سفرنامې چې ولولي د سفرنامې د لیکلو چل ځنې زده کوي.
شعر ویل په سفر کې څنګه دی؟
شعر هم ویل کی زما یو سفرنامه ټوله په شعر ولاړه. په هر ولایت کې مې د وغو ولایت د ښکلا او شعرونه لیکلي.
که تاسو نه چې غوښتنه وکړو په مسافرات کې مو چې شعر ویلی بیا په سفرنامه کې ده لیکلی ده کوم څه موس په ذهن کې ستاسو راته وایي؟
زه چې هلمند ته تللی وم لومړی ځل و چې ما د نمر د سترګې لوېدل په یوه دښته کې ولیدل او بیا مې غوته شعر لیکلی دی. د لښکري بازار لورانو کنډوالو نه ګورم د تاریخي هلمند د سیند چټک چټک ګامونه چې مچولې به یې پښې د دنګو دنګو مانو را یادوي هغه زاړه او پخواني وختونه. هلمند بهیږي غږوي د ژوندون مستې نغمې پکې سندرې او یادونه د پرون کوي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
نظام صافی له کونړ لیکي د پښتون ژغورنې د غورځنګ د پاسون کوونکو وشل کېدل په کلکه غندم. نثار احمد علي کوزید له هلمند ولایت لیکي طالبان اوس له روسانو سره خبرې کوي خو د افغان حکومت سره خبرې نه کوي. روسانو د افغانستان په زرهاو خلک وشل. بل اردن کې له بالا مرغاب څخه بهاري لیکلي دي چې وایي موږ د سولې په اړه غونډو ته په هر ځای کې چې جوړیږي خوشحاله یو او ستایوي. مستغنی د زابل شاجوی څخه بیا لیکلي د افغانان داسې سوله غواړي چې د هیواد اساسات او نهادونه پکې خوندي وي. تاسې اوریدونکي څنګه سوله غواړئ؟ هیله ده چې په دې اړه پیغامونه راواستوئ. ستاسې پیغامونه به د ازادي راډیو په بېلابېلو خپرونو کې ولولو. د پیغام در لیږلو لپاره زموږ آدرس یا شمیره د ټلیفون په یاد لرئ. د افغان بیسیم 1903 شمیره ده. په دې شمیرې ستاسو پیغامونه موږ ته رسیږي. اوس بل خبری مجله لرو. دا خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې.